محمد صالح با شماست. صالح
سلام علیکم استاد څخه فروخ صاحب تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه د یو سات لپاره د چډیره برخه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ازادي رادیو او شمشاد ټلویزیون ځنګړي مرکه ته بیل سوي ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم لرو او ری چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي یووالي حکومت د همکاري لاس ورکړي. په پیل کې له اجمل تورمان نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي وحدت حکومت ته د همکارۍ لاس ورکړي. په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله 12 تنه وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې د جرمني او امریکا د بهرنیو چارو وزیران موافقه وکړه چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم پیښتلې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي وحدت حکومت ته د همکارۍ لاس ورکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سمو د مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په ځواب کې ښاغلي کرزي ویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. له آزادۍ رادیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړي ګډه مرکه کې خاغلی غنی وویل د پخوانی حکومت کې د خپل اجرااتو دفاع ته چمتو دي او زیاته کړه د هغه محل پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړو او دوی هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه همدا تمه لري.
او هله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړل چې کرزی صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر بوري او ما غوښتنه مم داده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د هیواد ځینې مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینې متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړي او په ځینو کړیو کې د وی پراخې ملي غونډې یا لوی جرګې درابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. د ښاغلی غنی سره بشپړه مرکه په همدې خبري سات کې اوریدل شي. په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله 12 تنه وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال آزادۍ رادیو ته ویل چې افغان ګډو ځواکونو دغه 12 وسلوال پرون په کوټ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل دي. د وی په دې لړ کې 9 تنه وسلوال ټپیان شوي دي. د دولت کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار امنیت چارواکي وایي د دغه عملیات په بهیر کې په ځینو دغه مهمو سیمو کې امنیتي پوستې هم فعال کړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د بغلان ولایت د ډنډیغوري ولسوالۍ د قومي مشرانو او حکومت ترمنځ وروستۍ موافقه د ملي ګټو او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد لاسلیک شوې ده. د بغلان امنیت قمندان جنرال عبدالجبار پوردلی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا موافقه د ډنډیغوري د یو شمېر مشرانو په غوښتنه لاسلیک شوې. خاغلی پوردلی د بغلان د ولایتي شورا د ځینو غړو حق ادعا ویرات کړي چې وایي حکومت دا سیمه د طالبانو په یو مرکز بدلوي.
ما نه میخوایم کی جرا نقطه امن برای مخالفین
دی وی موږ نه غواړو د سیمه له دولت مخالفینو ته په یو امن ځای او بچم گاون کې د دوی د افداغ فو د تر سره کول لپاره د خیر دی تختې په توګه بدل کړو. دا په هیڅ صورت نه چاله لپاره د منلو وړ نه ده او دا سه کوم تړون یا موافقه هم نه ده شوی. خغلی پور دی ویل دغه موافقه وازنه هدف دا دی چې د سیمه مخور باید په خپل سیمه کې بهرنیو طالبان ته اجازه ورنکړي. د دې مخکې د بغلان د ولایتي شورا یو غړي ځنی رسنیو ته ویلي و چې افغان حکومت طالبانو ته د ډنډیغوري ولسوالۍ د سپارلو پاړه له قومي مشرانو سره یو موافقه لاسلیک کړې ده. د سرحدونو قومونو او قبایلو وزیر هم دا ادعاوي رد کړې دي. دا ول کورنی خبرونه تر یوې لنډې خبرتیا وروسته به بهرنی خبرونه اوري. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم خښته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې له خپل جرمني سیال فرانک والټر شټاین مایر سره وکتل. شټاین مایر ویل په سوریه کې د تاوتریخوالي ختمول یو سیاسي او اخلاقي مسؤلیت دی. په هاینل کې جان کیری ویل امریکا لولاړې د سوریې 10,000 کډوالو ته پناه ورکړې او د 2015 په مالي کال کې به چې بل میاشت پیلېږي 15,000 نور کډوال هم قبول کړي. جرمنی ویلی چې سږ کال به څه باندې 1,000,000 کډوال ومني. شټاین مایر له مسکو سره د سوریې په موضوع د جانکیری ارتباطات وسایل او زیاته کړه سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریه کې د بحران د حل په هڅو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر پرون د ایران له ویلانمنې اټومي ساحې څخه لیدنه وکړه. د دې لیدنې هدف د دې خبرې روښانول دي چې آیا ایران اوس هم د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام لري که نه. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره IAEA وایي چې یو کیامانو پرون د ساحې ته د پرچین په نوم یادېږي ولاړ. پرچین هماغه لانجمنه ساحه ده چې د ایران او شپږلوی قدرتونو په خبرو کې خورا مهم ځای درلود. د پرچین له تاسیسات څخه د ښاغلي امانو د لیدنې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ایراني رسنیو دا لیدنه تشریفات بللې ده. لویدیځې استخباراتي ادارې وایي پرچین په احتماله هماغه سیمه وي چې له نویو کلونو را په دې خوا کیمیاوي او چاودیدونکي مواد او مهمات پکې جوړیږي او لویدیځو ډیپلوماتانو ویل دي چې د اټومي وسلو اړوند تحقیقات ښایي وروسته هم دلته ترسره شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به له دغه هیواده لګول شوی نړیوال بندیزونه لرې شي. له امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل ایران لا هم پر امریکا باور نه لري خو دغه موافقه باید اړیکې ښه کړي. روحانی دغه راز ویل تهران خی له امریکا سره د زندانیانو د تبادلې په اړه هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا ګڼ ادب بندیان کړي چې په هغو کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسون رضایان هم شامل دي. په پینل کې ایران هڅه کوي له امریکایي زندانونو ایرانی بندیان خوشی کړي. په دوی کې ځینې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونې محکوم شوي دي. زرګونو سیاسي فعالانو د روسیې په پلازمینه مسکو کې وروسته له هغه لاریون وکړ چې حاکم ګوند د اپوزیسیون کاندیدانو ته په سیمه ایزو انتخاباتو کې ماتې ورکړه. ویل کېږي چې په دې انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د قدرت د بدلون لپاره د غونډې تر سرلیک لاندې پرونی لاریون د مسکو په جنوبي ناحیه کې د روسیې د ناراضي اپوزیسیون لخوا رابرل شوی و. د لاریون ګډونوالو د روسیې او د پارناس په نوم د ائتلاف بیرغونه راپول. د اپوزیسیون مشر الکسی ناولنی د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل د وی له هر څه مخکې غواړم ووایم چې زموږ ګډه مبارزه د حاکم ګوند متحد روسیې د ګوند پر ضد نه ده. دا حتی د ولسمشر پوتین پر ضد مبارزه هم نه ده. دا د هغو خلکو مبارزه ده چې په نادودو پوهیږي او باور لري چې دا حالت د هغو کسانو پر ضد بدلېدای شي چې ښه پوهیږي چې ناروا روانه ده خو فکر نه کوي چې بدلون ممکن دی. په ځینو شعارونو کې لیکل شوي وه چې پوتین یو تزار دی، پوتین یو بیوروکرات دی، درواغ او غلا نور بس دي او ځینو لاریون کوونکو د بوریس نیمتسوف عکسونه لیږدول. نیمتسوف د روان کال په فبروري میاشت کې کرملین ته نږدې په ډزو وواشل شو. او وروسته خبر دا چې د مراکش لوی څارنوال د هغه مراکشي وګړي د نیولو خبر ورکوي چې 14 کالې بې محاکمې په ګوانتانامو زندان کې تیر کړی وو او تیرونه خوش شو. د امریکا دفاع وزارت د پنځمه پورې اعلان وکړ چې وڅلويخ کلن یونس عبدالرحمن چکپوري چکوري له بنده خوش شو او خپل هیواد ته استول شوی دی. د مراکش لوی څارنوال پرون ویل چکوري د چهارشنبه پورې ونیول شو او له تروریزم سره په اړوند تورونو په محاکمه شي. عبدالرحمن چکوري د 2001 کال په دسمبر میاشت کې په داسې حال کې د پاکستانی امنیتي مامورین لخوا ونیول شو چې د عربانو له یوې ډلې سره د توري بورې له غرونو څخه له تښتېدو وروسته د پاکستان خاورې ته واوښت. نوموړی په 2002 کال کې ګوانتانامو زندان ته واستول شو. د چکوري له خوشې کېدو وروسته په ګوانتانامو زندان کې یوازې 150 نور بندیان پاتې شول. ټاکل شوی چې چکوري نن د مراکش د رباط ښار یوې محاکمې ته حاضر شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې زیاته برخه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ازادي رادیو او شمشاد ټلویزیون ځنګړي مرکې ته ځنګړي سوي، خو ترغې مخ کې ځینې راپورونه راخلو. ولسمشر اشرف غنی د هواد له سیاسي رهبرانو غوړي چې د ملي والی حکومت ته د همکاري لاس ورکړي. ولسمشر غنی له ازادي رادیو او شمشاد ټلویزیون سره په ګډه مرکه کې د غرض یادونه وکړه چې دی به د هواد له سیاسي مشرانو سره د خلکو هیلو ته په پام سره چلند کوي. احمد تکل او نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی وایي دی هماغه شان چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره یې همکاري کړې، د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله سموده مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي پر حکومت واچوله، او د انتقاد ته په ځواب کې ښاغلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. خغلی غنی په پرونی ځنګړې مرکه کې څرګنده کړ چې دای په پخوانی حکومت کې د خپل اجراءاتو دفاع کوي، او زیاته یې کړ چې د هغه محل پخوانی ولسمشر ته د همکاري لاس ورکړی وو، او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکاري تمه لري.
زه چې نو کارز کابینه کې ډېر لږ وخت او تاسو معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسی کېدای شي، او بیا دوم ورم څراغ ما دولتي مقام نه درلود، په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي وو او خپل ملي دنده مې اجرا کړله، ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي، او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غورې، او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی، او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درنوي پسترګه ګوري، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په اسماندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي، اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخیر ورکوي چې د ولسار زوګانی تر سره سي.
لازادي رادیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځنګړې ګډه مرکه کې خغلی غنی همدراز د خپل ناروغي په اړه اوازې رات کړي، او ډاډ یې ورکړ چې په خې اوس روغه شوې ده.
ومردل چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غوړي چې د ملي والی حکومت ته د همکاري لاس ورکړي. له ازادي رادیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځنګړي مرکه کې شغلی غنی ول د په پخوانی حکومت کې د خپل اجراءات دفاع ته چمتو دی، او زیاته کړه د هغه وخت پخوانی ولسمشر ته د همکاري لاس ورکړي وو، او دای هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم دا تمه لري. له شغلی غنی سره بشپړ مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مس عینک کان تړون د عملی کېدو لازمي وړتیاوي نه لري، او د اصلاح لپاره یې له ام سي سي چینایي شرکت سره خبري دوام لري. د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل په تیرو دوو میاشتو کې درې واري له دغه کمپنۍ سره خبري سوي سو د تړون د عملی کېدو لپاره زمينه برابره سي. قسیم سولمل او نور تفصيل.
د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغه چې د مس عینک له قراردادي چینایي شرکت ام سي سي سره د تړون د اصلاح په اړه خبرې پاتې ونه رسېږي، د دغه کان د استخراج عملي چارې به پیل نه سي. د قانون وزارت ویاند محیدین نوری د ازادي رډو ته ویل چې د مس عینک کان په سیمه کې د ماینونو او لرغونو آثارو ستونزه حل سوې، او امنیت هم ډاډمن دی. خو د ویل چې د مس عینک کان د استخراج لپاره پر دې کار روان دی څو د عملي کېدو لپاره زمينه برابر سي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په تیرو دریو میاشت کې هغه د خبرو لړۍ د چینایي کمپنۍ سره پیل کړی دی چې داغه پترس کې موږ غواړو چې دا قرارداد په داسې شرایطو باندې اصلاح شي چې موږ وتوانیږو هغه په افغانستان کې تطبیق کړو.
د مس عینک د استخراج تړون په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د حکومت او د چینایي ام سي سي کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. د ام سي سي کمپنۍ هغه وخت ویل چې پر دغه کان نږدې 3 میلیارد ډالر پانګونه کوي، او دغه وخت د قرارداد لمخې به افغانستان هر کال د مسو د استخراج له درکه 400 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. دغه راست هم کېده چې دغه کان په استخراج سره به زرګون افغانانو ته کاري زمينه برابر شي. خو په روسي کې د افغانستان د قانونو پېټرولیم وزیر داوود شاه سبا ویل چې افغانستان اوس پر سترو قانونو د کار کولو لپاره لازم ظرفیتونه نه لري او تر راتلونکو 15 کلونو به دغه وزارت تمرکز تر ډیره پر وړو قانونو باندې وي. د اقتصادي چارو ماهرین هم په افغانستان کې د ظرفیت نشټوالی تاییدوي او وایي چې اوس په افغانستان کې د سترو قانونو د راسپړلو لپاره شرایط برابر نه دي. د کابل په هنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه حاج محمد اکبر ازادي رو تویل چې که اوس له دغه طبیعي سرچینو څخه کار واخیستل سي نو تر ګټې به زیان ډیر وي.
تر هغه وخته پورې چې دغه مافیا نه وي ورک شوي او فیصله مفسدین نه وي ورک شوي یا فیصله د سالم نظام رامنځته شوي، دی نه بوخوي چې فیصله دغه پوستنی حالت کې دغه ناقصه ګټه پورته نه کړی شي تر څو پورې چې فیصله دغه دارایی د عامه حیف و میل نشي.
په وروستۍ کې د هیواد په ځینو سیمو کې ناامنیو هم د افغانستان د طبیعي سرچینو د حیف و میل کېدو اندېښنې رامنځته کړي او ویل کېږي چې د دولت وسلوال مخالفان له قانونو څخه د تمویل د سرچینو په توګه استفاده کوي. د چارو کارپوهان وایي که حکومت د قانون خوندیتوب ته جدي پام نه کړي نو دا طبیعي سرچینې به چې په راتلونکي کې په خپل ځان د بسیا کېدو هیله ترې کېږي له منځه ولاړې سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د ناامنیو له کبله شایي په دې ولایت کې له 2000 نیولې تر 1200 پورې کورنۍ بې ځایه سوي وي. چارواکي وایي چې له دغو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل سوې ده. شاه محمود شینواري له جلال آباد.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د یک شمې پورز د اضطراري کمیټې بیړنۍ ناسته جوړه کړې وه تر څو په دې وروستیو کې د ناامنۍ له امله داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې ترسره شي. نوموړي وویل هغه لومړني ارقام چې ده ته رسېدلي تر اوسه له 3000 نیولې تر 2000 کورنۍ د جنګونو له امله بې ځایه شوي دي.
هو ابتدایي ارقام دي چې کېدای شي د 8000 نه تر 2000 پورې فامیله کېدای شي چې بې ځایه شوي، ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغسې ښیي. خو باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لایحه او په اساس یو پروسیجر دی کورنۍ کومې کورنۍ چې بې ځایه کېږي هغې ته کومکونه ورکوو.
نوموړي وویل له دې ډلې شاوخوا 15000 کورنیو سره مرستې شوي او هغه کورنۍ چې له لومړنیو مرستو څخه پاتې دي هغوی ته به هم په نږدې وخت کې مرستې ورسوي.
او یو تعداد کورنیو ته خوراکي توکي یا نور د ژوند چې کوم ضرورتونه دي هغه ته ورکول شوي دي او دا لړۍ ادامه لري. نن په دې باوجود چې رخصت هم ده ما د ټولو دوستانو غوښتنه وکړه چې موږ دغسې یو راپور لرو چې د ځینو خلکو شکایت دی چې موږ سره کومک نه دی شوی، نو ما دین غوښتنه وکړه چې باید کینو او اساس سره ووینو د دې ارقام واخلو. نو هغه معلومات چې موږ سره شریک کړي دي هغه پروسیجر چې موږ مخکې وړو د هغه په رڼا کې کومکونه زموږ ادامه لري، یعنی 15000 کمې کورنۍ نه دي او نور به هم دا به ممکنه دا تعداد زیات شي.
له دې وړاندې یو شمېر کډوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي وو څنګه چې لازمه ده په هغه ډول مرستې له کډوالو سره نه کیږي. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي یوسف دی وویل کومې ساحې چې دوی ته سپارل شوي دي د رسنیو پر وړاندې په شفاف ډول مرستې رسولې دي. خو نوموړي د ځینو کډوالو شکایتونه تایید کړل چې په خبره یې مناسبې مرستې ورسره نه کیږي.
چې مرسته اخلي یا ګرځي را ګرځي ډېر دوی ستړي کیږي، د دوی بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کیږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کیږي، بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپیریال چې څنګه دی چې څنګه یو داخلي بې ځایه شوی حقوق لري په هغه شکل باندې پراختیا سره نه ده آماده کیږي.
بل خوا د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فخرزی وویل چې دوی د مشترک ټیم لخوا کورنۍ سروې کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي. نوموړي ډاډ ورکړ چې دوی امکانات لري او هر څومره کورنۍ چې سروې شوي دوی ورته پوره امکانات لري.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو، تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړو، یعنی موږ ته رامعرفي کړي، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره په مرستندوی ټولنو داسې محلغه کیږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. دوی وایي د دې عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوي کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غوښتنه کوي چې د ملي یووالي حکومت ته د همکارۍ لاس ورکړي. له ازادي راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې شغلی غنی وویل دی په پخواني حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع ته چمتو دی. دغه مرکه دلته خبرو سلطان محمد سرور د ازادي راډیو پښتنې مطرح کوي.
ډاکټر صاحب، ازادي راډیو بیا هم له تاسو نه ډېره مننه کوي چې په دې حساس او مهم وخت کې مو ته د دې مهمې مرکه وخت راکړه. خغلی ورس مشر د ملي وحدت د حکومت د لمړی کلیزې په درشل کې یو تاسو خپل په دې تیر یو کال کې له خپل کار څومره راضی یاست؟
مننه. اما کار د ولس کار ده او معیار د قضاوت د ولس خواله او ښېګڼه ده. زه له خپل الوزنو نه راضی یم، نتایج د کار نه راضی نه یم، ځکه چې د ولس غوښتنې د یو هر اړخیز بدلون دپاره دي. هر اړخیز بدلون دپاره موږ تهداب ایښی، اما وخت چې تهداب کړی او ولس غواړي چې پوره تعمیر وګوري، منځ کې یوه فاصله ده. نو هغه شی چې ولس نه ګوري هغه سوی دي چې انشاءالله تعالی افغانستان له درې انتقالي پړاوونه، سیاسي انتقال نه، امنیتی انتقال نه، او اقتصادی انتقال نه، بریالی وبوس. اما موږ جدي ستونزې لرو او د دې ستونزو حل یوازې ما کار نه ده، د ټولو افغانانو کار ده. اتحاد غواړي، اتفاق غواړي، تمرکز غواړي چې موږ وکړی سو هغه بدلون چې ولس غواړي ترسره کړو، او انشاءالله دا به په راتلونکو کلونو کې ترسره کیږي.
خاغلی ولسمشر، اوس مو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه. هله زره څخه راضی یاست خو نتایجو څخه راضی نه یاست. درې داسې عمده کارونه که راته ووایاست چې ستاسو هیله وه، ارمان وه چې حداقل په دغه یو کال کې تاسو ترسره کړئ، ولې متاسفانه پاتې راغلي واوسئ؟
مند لومړی غوښتنه د ټولو افغانانو سوله ده. جنګ موږ باندې تحمیل شو. هیڅوک په نړۍ کې، په منطقه کې یا داخل د افغانستان کې موږ ته د کوښښ دپاره د ناکامي سند نه راکي یا پارچه نه راکي، ځکه له اولې ورځې نه موږ په ډېر ټینګښت باندې په دې راغلي یو چې سوله دوه برخې لري، یو سوله پاکستان سره، یو سوله طالبان او نورو مسلح مخالفینو سره. موږ عملا په هر ترتیب باندې دا ثابته کړه چې سیاسي لاره د حل موجود ده او مذاکرات د حل لارې دي. مګر له باندې نه بدترین جنگ د څوارلس کالو په موږ باندې تحمیل سو. له ښه مرغې نه اما پیشبیني دا وه چې دا کال به بدترین امنیتي کال وي، او زه غواړم چې د موږ د غوښتلو امنیتي قواو نه، سربازان نه، بریدملان نه، ساتمنمنان نه، افسران نه، جنرالان نه مننه وکړم. دوهم مورد اقتصاد و. اما طرح داده چې افغانستان به د آسیا څلور لاره ایسي. منطقوي له نظر نه موږ ډېر بریالي یو. ټول منطقې سره موږ په دې نتیجه ورسېدو چې افغانستان باید د منطقې څلور لاره ایسي، اما مخصوصا د ناامنۍ کړۍ چې شمال ته ورسېدله ادې مانې سوله چې موږ عملا ثابت کړو چې دا پروژې عملي کېږي. له ښه مرغې نه بیا هم څو ورځې مخکې، درې ورځې مخکې جهاد ماب د ترکمنستان رئیس جمهور سره موافقې ته رسېدلی و چې هغه پروژې چې ټپه درېدلې وې لکه ټاپي غوندې به سرعت او ګړندیوالي باندې انشاءالله تعالی شروع سي او نورې پروژې به عملي کېږي. همدغه رنګه نورو برخو د زیربنا کې بنیادي تغییرات باندې شروع کړي، تهداب ایښودل سوی او انشاءالله تعالی به عملي کېږي. بله برخه د افغانستان درېیمه برخه مو ویلې، افغانستان ډېر منابع لري. موږ یو غني مملکت یو چې د فقیرو خلکو اکثریت پکې ژوند کوي. په دې برخه کې هغه اقتصادي بحران چې موږ باندې راغی، او ځکه چې شپږ سوه زره ډېرتر خارجي افراد ووت، یو سل پنځوس زره مستقیم جنګیالي وو، څلور سوه پنځوس زره قراردادیانو، او دوی بې حده پیسې لګولې. دوی تنها یو نظامي حضور درته نه درلود، یو لوی اقتصادي حضور. دغه نه یو مصرفي اقتصاد نه یو تولیدي اقتصاد ته موږ شروع کړي، اما دې نتایج چې د افغانستان موقعیت، اوبه یې، ځمکه یې، معدنې، پیسې یې، او مخصوصا انساني سرمایه یې ټول په کار ولویږي، له دې نه حرکت به پسته راست.
ښاغلی ولسمشر، خلکو کې دا نظر خپور شوی دی چې په تېر یو کال کې تاسو زیات زیارونه او هلې ځلې د حکومت د دو ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو په حل تیر شوې، زیات وخت مو دې برخې ته ورکړی. تا تاسو دغه نظر سره څومره موافق یاست؟
زه د دې نظر سره موافق نه یم. لومړی شی ته چې وګورئ، د ولسمشري بنسټ په یو بنسټ باندې په بدلون کې ده. د ملي امنیت شورا نه نیولې تر ملي زیربناو شوراګانې ټولې جات سوي دي. دوم، کابینه که وخت ونیو ډېره ټینګه ده. کابینه په کابینه کې یو نسلي تغییر راغلی، هغه افراد دي چې هم تخنیکي پوهه لري هم ټولنیز پوهه. تیمونه د کابینې منځ کې ایجاد سوي دي چې وکړی سي په بنیادي توګه د دې خاورې مشرتابه او مدیریت په لاس کې واخلي. د سام کنفرانس ته وګورئ، د سام کنفرانس په ما نه و تړلی، د کابینې په اهلیت تړلی و. په اول ورځو کې اکثریت اصلاحي نظریات له ما نه راتل، اوس حداقل 50% نظریات له کابینې نه راځي. کابینه په یو بنسټ بدل سي، والیانو ته وګورئ، بیا هم یو نسلي تغییر راغلی او دې کې اوس والیان پس له اختر نه به خپل اول سل ورځې عملي وړاندیزونه د اصلاحاتو دپاره به عملي کوي او کابینه اول ولایتونه به سره تړل کیږي. سیاسي برخه کې هغه شی چې موږ شروع کړ په منطقه کې ساری نه درلود، اما دا زموږ اسلامي تمدن زښتې ډېرې حالا او ښې ښېګڼې لري. یو ستونزه پس د خلفای راشدین نه پاتې سوي چې د زعامت مسله او مخصوصا د جانشینی مسله انتقال د قدرت موږ آسانی باندې نه ده کړی. جناب کرزي صاحب دا کار وکړه، اوس موږ غواړو چې دغه بنسټ کړو. افغانستان کې منطقه کې وګورئ، ټولې منطقه کې خلک په ټکر کې و، موږ د دغه ټکر مخه ونیوله. د دې دپاره که لومړي میاستو کې ورو توګه حرکت کو، نتیجه به انشاءالله تعالی زښته محکمه او خوندوره.
تاسو د سام د کنفرانس یادونه وکړه، په دغه کنفرانس کې ستاسو اهداف څو فیصده ترلاسه شول؟
موږ اهداف ټول پلس، ځکه لومړی شی څو د دنیا اعتبار. دا یو کاغذ په دې کنفرانس کې د یو خارجي لخوا نه ده لیکل شوی، تاسو خو معلومه ده زه خپل نطقونه خپله لیکم، او همدارنګه ټول وزیر صاحبان خپل نطقونه خپله لیکلي. دې دپاره موږ آمادګي نیولې وه، جلسې مې نیولې وه، مخصوصا وزیر صاحب مالی چې مسؤلیت درلود او د ده همکارانو بې حده کوښښ وکړ. ټولې ژمنې چې موږ نړۍ سره کړې وې په لندن کنفرانس کې او ویلي مو چې تر سام پورې به عملي سي، عملي شو. اوس یوه فضا ده او د سام جلسه د راتلونکي کال د بروسل د جلسې او د وارسا د کنفرانس تحت آب بیخی ده. ټول نه پوښتنه وکړئ، په سفارتو وګرځئ، په دولتونو راپورونه وګورئ. یوه ډېره مثبته فضا راغلې ده چې دا یو مملکت ده چې هم په خپل مشکلاتو پیږي او هم یو ټیم لري. او مهمترین شی دا و چې موږ میلمنو ولیدل چې دلته یو ټیم ده او دا ټیم کار کولی سي.
خالد غنی، یو مسله ولا تاسو شهرت درلود په قاطعیت او جدیت کې، کله به هم چې د کمپاینونو په وخت کې ستاسو کمپاینران استدلال کوي هغه به ستاسو جدیت او قاطعیت وښیره، دا یو مثبت پایم. دغه جدیت او قاطعیت متاسفانه په انعطاف اوښتې دی، او هغه د دغه تقابل له وجه چې یو وقت به په حکومت کې دي واقعیت دی.
نه، ځکه دا وګورئ، څوک چې قاطعیت ونه لري د امریکا رئیس جمهور سره یا د چین رئیس جمهور سره غږېدلی شي په د افغانستان په ګټو؟ څوک چې قاطعیتونه لري دا کابینه به یې راوړله؟ بې واسطې کابینه راغلی که نه؟ ځوانه کابینه راغلی که نه؟ غیر فاسده کابینه راغلی که نه؟ که دا قاطعیت نه وای دا رقم کابینه به راتله؟ تحول په یو ټولنې کې چې فساد عام و، جرأت غواړي، اخلاقي جرأت غواړي، مګر د یو رئیس جمهور قاطعیت د یو وزیر له قاطعیت سره فرق لري. د یو ولسمشر قاطعیت باید دایې چې نظام او بنسټونه جوړ کړي، او هر ورځ خلکو سره په ټکر کې نه وي. که ولسمشر په ټکر کې راغی، مملکت کې د بې ثباتي فضا راځي. د اورېدلو فرهنګ باید عام سي، ځکه ما د کامیابۍ یا ناکامۍ شاخص بڅي. ورځې چې زه د افغانستان اقتدار راتلونکي ولسمشر ته د افغانستان د ولس د ارادې په اساس تسلیم کړم، آیا څه رقم بنسټونه مې هغه ولسمشر ته پرېږدي؟ نو هغه کار چې بنسټ باندې کوي دا به انشاءالله تعالی
میاری او دلته به تاسی
هیر غیر قابل تحمل یا دیر سخت بنوی چه او دیو جرعتمن او جدی کس خبر بیتوشی اغام دیر تاکلو پا برخه که مثلا او کس تاکی
خبر دیر تاکلو نده خبر دیر دیده چه مکتنگ نظام رو تاکل پا دیدی چه اداری نظام لا پا اصول نده دارید بس دی قاطیت پا افراد نده بس پا دیده چه چنگ میارون رولو چه دار رولو لبل خوانه آیا تاس غوری چه شدت تقابل دی خوری که دیر سی یا کم سی چه کم سی دا هم همسله غوری هم اصول بانده داری دل غوری
آیا قیمت هم شاید؟
امالم دار قیمت لری نو پا دی اساس بانده قضاوت تاریخ ده پرکتی او هیله ده چه تاریخ که دا قضاوت راسی چه زه یو پول یم چه اغی بانده نوی نسل ده افغانستان اقتدار ترسی که او ده افغانستان اردو پلیس امنیتی زواکونه امنیتی ملی ده افغانستان اقتصادی بنسطونه ده افغانستان طولانیز بنسطونه با پخو پخو داری دلی دلتا قاطیت او نتیجه سر تلیلی ده قاطیت پدی نده سره چگی وی قاطیت پدی ده چه نتایج بانده تمرکزو که او هاگه نتایج ولسته تلاسه که
کابل ولسمشر سره دې چې تاسو د تقابل د حالت د لری کولو لپاره زرونه استلې دي خو دا څه ویل کیږي چې تاسو حکومت د خلکو باور په لازمه توګه نه دی جمع کړی اوس هم له هېواده د ورځې سلګونه ځوانان غواړي بهر وځي تاسو د اوسني وضعیت د ښه کولو لپاره خصوصا د ځوانانو د هجرت د مخنیوي لپاره څه تجویزونه لري؟
اول د افغانستان اقتصادی انتقال ورته ده هغه بحران ده چې امریکا اروپا او دنیا لیدل ده یو ارخیص اقتصادی بحران دلیل څو یو مصرفي اقتصادو کابل ښار باندې وګرځئ څو فابریکې وینئ درې نیم میلیونه خلک پراته دي دا خلک څنګه ډوډۍ خوري یو بل باندې خرڅلو کوي اما تولید چیرې ده بل ټول د انکشاف د کابل څه دی 50,000 نه درې نیم میلیونه ده په دول دولس دیارلس کالو کې بېلې دینه چې اقتصادي بنسټونه لري موږ کارونه لا اقتصادي بنسټونه لري ترانسپورت سکتور په څه درېدلی یو د ایساف په قراردادو همدارنګه د ساختمان سکتور اساسي توګه لومړی شی څه ده د افغانستان کرهنه ده ما ډېرترې جلسې په غنمو نیولي دي تر څوارلس کالو پورې څلوېښت فیصده د اوبه لویالې نه مزرې ته نه رسېږي د اوبو انتظام با بنیادی بدون بنده تصرفاتون که کال که بگوری هم دارنگا دولت دی خریداری قوت 14% ایم ناخالص عایدات دی دولت مصارف هیچ وقت دی بنده فکر نو سوائی چل دینا چنگا دی افغانستان دی کرهنه دی افغانستان دی سنت او دی پارا بستفاد بکر اوز 15% ترجیحاتم داخلی مواد دوار کردی اما لدین مهمتر پراتون که به هر پولیس هر اسکر دوری تر حد اعظم اول کال که بل افغانستان داخلی مواد نه دوم کال که بسیل فیصد انشاءالله تعالی در داخلی مواد نه برابری گی دا لویترین برخه دی کار زراد برخی کده کرنی برخی کده دوم ایموک ساختمانی سند راتون که کال که بتاس شاید سه اول چه در امان لاخان پروژه تکمیل نسوله او ناتکمیله و او در افغانستان ناتکمیل فصل ده یعنی دی حکومت انتقال دارلمان تا بشروس او دی دی بچنگ پر سبب انشالله او گره چه مگ اول قدم با دی دی پارک دو چه چمره جایدادونه پخارو که غیر سبسوی یا غیر رسمی دی او دی دی رسمی که اولو دی پاره با مگ اقداماتو گره دا خپل دوم حرکت ده درم دی افغانستان راتون که پترانزیت کده ترانزیت بنده ام دلارو ام دریل رو پتلی دی بنده بنیادی کارونه شروع کردی هرات به انشالله و تعالی لمرای خاری چه هم ترکمنستان سره هم ایران سره به پرتیبات سی هم در رقم در افغانستان نور امده خارو ده اوائد نظر نه ایمو بنیادی منبع ایمو مادل دی مادل کار نیجاده پاقه سویه بنده چه نور سکتر نیجاده او په عین ترتیب باندې موږ د خدماتو ده بله برخم چې جدي مذاکرات شروع کړي دي دا دي چې د افغانستان کارګر څنګه په اصولي او رسمی توګه خلیج ته ورسوو په اولی مرحله کې او دوم مرحله کې شرقی آسیا عربستان سره غږېدلی وو چې څه افغانان څه هلته په نورو پاسپورتو خاصن پاکستانی پاسپورت باندې وو بدل سي او دلته پس د ثور د کودتا نه تر اوسه پورې عربستان اجازه نه ورکوله چې د افغان پاسپورت باندې څوک لاړ سي ده ته ترتیبات نیولی دی همدا رقم تفصیل باندې دې باندې کیدلی شو اما اولو میاشتو کې زه ډېر وخت په امنیتي ځواکو تیر شو ځکه که امنیتي ځواکونه په پښو نه وای درېدلي دا نورې خبرې به په هوا کې وې اما تر څلورو تیر میاشتو کې ځکه ښوالی ما د تقسیم اوقات داده چې دوی ټول محاسبه کوي او بېرته درته وایي او رایمي صاحب ډېر په تعجب راغی ویلې ډېرترین وخت د تېرو څلورو میاشتو کې مخکې له سامنه په اقتصاد باندې لګولی بانکداري سیستم د افغانستان د جناب صدیق پرات اکثره بنسې جام پیدا کړي بودیجه څه کالې به ډېره منظمه یي او موږ به پوه کړو چې د دې مصارف نتایج څه کېږي افغانستان باید د امید ځای اما باید پوه شي چې دا بحران منطقوي ده او انشاءالله تعالی حل به هم په ملي توګه او هم منطقوي توګه کېږي
یو څه چې تاسې یې معمولا په هره غونډه کې د لاسرونو په توګه یادوئ او که ما څه هم د وادي فرق توګه وپوښتل شي نو ممکن د ملي وحدت حکومت په کارونو کې یو کار راته ماسو یاد د تدارکاتو کمیټه دا دا چې موږ سره جمع کړي وو د راچې سره په دې برخه کې معلومات راکړئ واقعا دا په ډېره اغېزمنه پروسه وه دا خو دوه نقطه کېږي یو دا چې قراردادونه لږ څه بدي شوي دي صورت یې کم شوی دا ده چې مرستو جذب کړم بیا کم اخلاصي ځکه چې دا باید هغه پروسس نه تېر شي دویم مسله دا ده چې ځینې مورد ته ویل کېږي چې بیا تاسو تېر به هېر وایئ مثلا مشخصا د ملي دفاع وزارت فساد زما د یو ژورنالیست په توګه دا تمه وه چې یو وزیر او مهم د فساد په توګه زندان کې وګورم تاسو په نامه نه
من دوه برخه اول تدارکات ولې مهم دي ځکه د فساد بنسټ تدارکات که په تدارکات اصلاح نسي نوشن نه اصلاح کیږي دا طریقه پیږي موږ د سرک قیمت دوه چنده د امریکې دوه چنده موږ یو سرک چې جوړو په هر کیلومتر باندې دوه چنده د امریکې جوړ ځکه حساب نو شپږ لاسه قرارداد کېدل کیفیت باندې توجه نه وه قیمت باندې قیمتونه اوچت شول اوچت شول اوچت شول هر برخه باندې نظم نو نو اوس اول زرازم چې قراردادونه بدیسی قراردادونه بدیسی وینید تاسو ژورنالیستی حساب وکړئ تېر کاله څو قراردادونه ورکړسي ودي سکه کاله څو قراردادونه ورکړسي ودي دوم تروسه پورې اته اشاریه څلور میلیارد افغانۍ صرفه جوی سوید او دا لا ټول وزارتونه ندی تسته اولسته ارز کو تروسه مې لس قرارداد لبخوانه ندی لیدلی چې په قانونی دول ټول مراحل تی کړي بار بار راځي چې اول یو چارواک امر کړی چې یو شی جوړ کړي یا یو شی قرارداد وکړي بیا راغلی دی دغه بنیادی اصلاحات دلیل چې زه خپل کین ډاکټر صاحب عبدالله دانش صاحب وزیر صاحبان د مالی اقتصاد او عدلیه دا ده چې هر برخه د قانون موږ پوښتنه کوو په دې اساس باندې له کتنه تر پاسه پورې تحرک راغلی دوم موږ یو پروسه شروع کړیم چې ټول قراردادیان طبقه بندي سي تر اوسه پورې دا نه و مالیزیا کې دا نظام سته ډېر په بریالیتوب باندې ځینې نورو هیوادو کې سته سنګاپور کې عملي سوی وو چې موږ پوه شو چې قراردادي د یو میلیون کار کولی سي یا د سل میلیون او په دې اساس باندې راتلونکي کال باندې به انشاءالله تاسو په مراتب ګړندیتوب وکړئ چې بیړنۍ سي پروسه اما ادې بیړنیتوب و قانونیت باید لاس په لاس لاړ سي که بیړنۍ تصامیم ونیسئ نتایج به غیر قانونی
هغه چې زموږ سرک په دوه برابره د امریکا د حکومت جوړېږي دا چې هر داخل په سلګونو زرګونو قراردادونو کې لس قرارداد قانوني نه دي یعنې د وطن بیت المال لوټل شوی دی دوی فساد شوی دی دا عاملین لري یعنې حتی زه حاضر یم تاسو ته مثلا سازي وکړم عاملینو لپاره ولې تاسې تمنه نه
خو اقدام دوه رقم یو په علت باندې اقدام دی یو په معلول باندې اقدام دی اما تمرکز په دې باندې چې علت لري سي معلول ورسره لري کیږي د جنگ په حالت کې وکنه غوښتلم چې ټول وزارت داخله وزارت دفاع وباسم افغانستان جناب محترم ستانکزی صاحب قضاوت باید په معیار د ما حول کړي نن د افغانستان ځواکونه برخلاف د هغه چې ټول مبصرینو اتاس په تلویزیون اتاس په رادیو کې ویلي خپل ملان ثابته کړی ده، خپل وطن پرستی ثابته کړی ده کنه ده. اما منظور دا و چې اول انګیزه راست، انګیزه سره موږ دوی ته سیستم جوړ کړو، نظام جوړ کړو، او په منځ کې چې نظام هم جوړ کړل فاسد خلک حاشیه ته ځي، بیا ترتیبات نیول کېدی سي. هغه ځایو کې چې ضرور وه اقدامات هم وکړل. کابل بانک کې مولیدل، د وزارت دفاع د تیلو په قرارداد کې مولیدل، نورو ځایو کې. دا پریږدئ چې اول علل درته لرې کړو، معلول باندې نتایج انشاءالله بیا به تاسې
معلومدار
وخت چې حکومت د قانون منځته راځي، جناب علیم صاحب امو قاضي القضات په پاکی کې د قانون په پوهه کې بېساري سړی دی. د محکمې کار زه نسم کوئ، موږ باید بنسټونه منځته راوړو، د مدني ټولنې کار زه نسم کوئ. عرض مې څه ده، که غواړو فساد لرې کړو، ټوله ټولنه باید لاس ورکړي. او یوازې بریالي هیوادونه څه دي؟ بریالي هیوادونه هغه دي چې وخت چې یو ستونزه ولري وایي موږ ستونزه لرو. بېثباته هیوادونه یا بېباوره هیوادونه څه دي؟ وخت چې یو ستونزه ولري وایي حکومت ناکام ده. دا د حکومت او د ملت وطن باید په اساسي توګه موږ رفع کړو، تر چې موږ وایو چې دا ستونزه یې موږ ده او ټول یو بل ته لاس ورکړو.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د لومړي ځل لپاره تشکیل شو. تاسو له دغه حکومت نه راضي یاست؟ څومره بریالی دی؟
بیا هم که تاسو په یاد یې اول ورځې چې ما ځان کاندید کړم، ولې انشاءالله تعالی موږ د انتخابات ګټو، اما د انتخابات ګټونکی نه سي ویلی چې ممزر ما ټول دي. اول ورځ نه مې ویلي ما ولس د افغانستان ته دا وده نه وکړې چې په ځانګړي توګه به ځانځاني حکومت کوم. ویلي مې و چې د افغانستان اوږدمهال تاریخي ستونزې چې عدم د اتفاق د سیاسي قشر نه منځته راوړي وو هغه به لرې کوو. په دې معیار باندې زه راضي یم. تحرک به انشاءالله په مراتب ډېرتر راسي. اوس کابینه کابینه ده، والیان والیان دي، بنسټونه باید منځته راسي. ګورئ زموږ حکومتداري دوه برخې لري، اساسي قانون کې واضح ده، کابینه ده، محلی داره ده. اما محلی داری اساسی توجه نو است، خلاف ده قانون ده اساسی. اوس ایده یو جای کوا ده دی پتنگ که مستقل دوائر دی. لومبری وارد پاره تاریخی فکر کنم چه ولسمش در فانستان طول دوی سر کی ناسته لیه اوی دوی ترتیب بانده دی. اگه سر تصدیگانه دی، تصدیگانه سرم بیا کی ناسته لیه. نو اساس داده چه حکومت دولت باید طول سر او ترلیز قاضیانو تبوره د څلور درسو مرافع قاضیانو دولت ما ټول سره کتلی دي، یو په یو حداقل شل دقیقې چې سړی پوه سي چې دا ټول جوړښت شي ده، او په دې اساس باندې دا تیږې د جوړښت دي یو بل سره وتړل سي. ځکه دوی منځ کې فاصله وه. مؤثریت له څه نه راځي؟ مؤثریت له دې نه راځي چې ماشین پوه سي یو بل سره وتړل سي. سږ کال زموږ زه ډېر کار دا و چې د ماشین پوه سي سره وتړل. اوس یو برخه فالسی بیدی خپل حرکت کی، دوم برخه چه اصولیت و کابینه دی باید پا گرد حرکت کی، درم و چلوریم برخه دی دل سراخ بو. مر مهمترین شای داده چه دول فضل ده خدای ده افغانستان ولس اصلاح طلبت جوار بدلون خوردی. نو زکه ده ولس لنظر نه مقامت نسته، اما هغه افراد یا دلی یا زینفه گروپونه چه خپل لند محال گتی به خطر که بینی مقاومت کی. دوی سرم واضح بحث او استدلال پکارده چه او گوری چه ده حل لاره پا چه تونگه پیدا که گی چه دوی منز محال او بود محال گتی پیوس با ثبات او قانون من در افغانستان کی. ده
حکومت بیا هم ده کارکرده بی و یاده خبرو شد چیسه معوانی داری پر یو څه خلک متربیات تاسو اساس منتقدین چې وضعیت طبیعتا دغسې راغی، شاید مراسه کمه شو، شاید بهرني ځواکونه وتله، شاید د دښمن پلانونه چینج شوله. نو ځکه که هر څوک وایي شاید دغسې چلنجونو سره مخ شوی، پر یو څه چې ډېر شي تاسو سره هغه یادونه کېږي. مثلا ستاسو د حکومت دننه هم ډاکټر صاحب عبدالله دا اعتراض کړی و چې موږ ته ډېر څه په دې خاطر نامناسبه دي چې نامناسب میراثونه راته پاتې دي. کله چې شمشاد ټلویزیون خبرې کرځي سره مرکه وکړه څو ورځې مخکې، شخصا ما ترې وپوښتل چې واقعا تاسو باید میراثونه پرېښودئ حکومت ته. سواب دا و چې خغلی غنی او خغلی عبدالله زما د کابینې غړي وو. که هغوی که زما کابینه بده وه نو دوی هم بد ول، که زما کابینه ښه وه نو دوی هم ښه ول. ستاسو نظر به واقعا دې ته معتقد یاستئ چې ستاسو بد میراثونه دی خغلی کرزي حکومت
وګوره بد میراثونه د څلوېښت کالو پاتې دي. کرزي صاحب وکړل هغه شی چې کولی شول، اما د افغانستان غمیزه د لس کالو نه ده. پنځه میلیونه مهاجر له خاورې نه دي باندې دي. د افغانستان یو لاس او یوه پښه پرېدي. دا مهاجر تیرو څوارلس کالو کې پیدا نه شول، څلوېښت کالو کې پیدا شول. څلور نیم میلیون مهاجرین بېرته راغلل. دې ټول ټولول زښت ډېر توجه غواړي. معتادین له ایران نه بېرته راغلل احتیاط سره. اول کې ځینې خلکو ادعا کوله هغه چې په قاچاق کې وو چې موږ یې کرو مګر موږ یې نه استعمالو، موږ بچو ته خو به زیان نه وي، هر څوک کې د هغوی مشکل. نن درې نیم میلیون معتاد لرو. نو وختې چې میراث وایو، میراث د یو شخص نه ده، میراث د څلوېښتو کلو او ډېر تر ده. دلته اوس د افغانستان زراعت کرنې ته وګورو. نیمه ځمکه چې داود خان دوران کې کروندر لاندې وه اوس ده. اوبه بندونه نه دي تکمیل شوي. فصل د خدای د سلما بند موږ تکمیل کړو. نو ادې دې په چاره چې شخصي کړو، دا بهتره ده چې پوه شو چې د یو ملت په حیث باندې ستونزې لرو. همیشه مې ویلي وو وختي چې زه د جناب کرزي کابینه کې ډېر لږ وخت وم او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کیدای شي او بیا دوم بار هم چې راغلم ما دولتي مقام نه درلود، په دې معنا چې اداري ولرم، مشورتي وو او خپل ملي دنده مې اجرا کړله، ځکه چې ضرور وه چې ولسمشر ته سلی لاس ورکړي. او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزي صاحب ضرورت درلود، ما ویلې زر غواړې هغه کار چې کولی شم اما د کابینې په چوکاټ کې. او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې لاس راکړي. چې موږ
مشران که خغلی کرزی هم دی
معلوم ده خغلی کرزی تاریخ کې خپل ځای ګټلی، اولین ولسمشر د افغانستان و چې اقتدار یې د افغانستان د ولس د رایې په اساس باندې خپل جانشین ته یعنی ما ته انتقال که، دا خپل ځای تاریخ ګټلی. او هر افغان خاصتا با تجربه سیاست مدار افغانان حق لري چې خپل نظریات ووایي او زه غوږ نیسم.
که نور میراثونه ډېر پخواني دي، حداقل قراردادونه او فساد خو تقریبا د څوارلس کلونه زیږنده
د څوارلس کلونه، اما نتیجه یې دا وه چې بین المللي قراردادونه هم په همدا توګه وو. نو هغه ادیت په جای چې زه بحث وکړم، ما تاسو ته ویلې لندن کنفرانس کې د کرزی صاحب چې دوم بار راغی له ما نه غوښتنه وکړه چې دا د فساد عوامل وسنجوه، ځکه دوی بند پاتې وو. او هلته ما یو کاغذ ولیکه چې د فساد ستراتیجي وه، همغه باندې قرارداد و باندې ټینګار و. اوس ما همغه کاغذ عملي کړی او نور به یم عملي کړو. عمومي ماحول افغانستان کې درې اکثریتونه دي، ځوانان، میرمنې او بېوزلي. تر چې دغه درې اکثریتونه تاریخي میراث دي، موږ د دغه درې اکثریتونو محرومیت دا چې چا څه وکړل هغه یې تاسو تحلیلګرانو کار ده، اما کار هیله ده دایي چې دا درې اکثریته په اقتصادي او سیاسي اکثریتونو باندې بدل شي.
لنډه دا چې یعنې باورمن نه یاستئ چې کوم بد څه دی په میراث پاتې په دې څوارلس کلونو کې تاسو چې هغه ستاسو د پاتې راتګ لامل شي.
میراث زه نه غواړم چې دا قصه سیاسي کړم، تاسې غواړئ سیاسي کړئ، زه غواړم چې دا قصه تحلیلي شي. وګورئ د افغانستان موقعیت ته بین المللي شاخصو کې، فساد کې وګورئ، تحصیلاتو کې وګورئ، شاخصونه موجود دي. دغه شاخصونه اساس ونیسئ او موږ دوره چې ختمه شوله بېرته دا شاخصونو ته وګورئ چې یو واقعي بینانه قضاوت وسي.
ښاغلی ولسمشر، د ملي وحدت د حکومت د تشکیل په پیل کې تاسو ژمنه کړې وه چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو د راوستلو له لارې او هغه د دوی جدې د تدبیر په وسیله غواړئ د اجرائیه ریاست په صدارت تبدیل شي. لویه جرګه ولې تر اوسه نه ده تیار شوې؟
لویه جرګه څنګه چې لویه جرګه ته انتخابات غواړي، تر څو د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره سوي نه وي، هغه لویه جرګه چې اساسي قانون کې معینه سوي ده هغه نسي دایرېدلی. دغه باندې اخته یو پس د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون ولیده خپل کار یې په ډېره ښه توګه انجام کړ. په تقنینی فرمان باندې ما اول تغییرات راول، اوس به د گزینش کمیته ایجاد سي او د پس باندې به عمل وګورو. او دوم دا ده چې
ده د لوی جرګې فیصله بی چې صدارت اجرایوي صدارت اجرایوي د پارلماني صدارت نه ده اجرایوي صدارت اول او دوم یا یو بل لار ګوره کوي نو هغه بحث به هغه د لوی جرګې صلاحیت ده او د اساسي قانون پېته لوی جرګې نه نسي دایر کېدل او موږ دا ژمنه نه وه کړې چې دا به په اول کال کې اوسي ځکه چې په اول کال کې ممکنه نه وه
تیر یو کال کې مو کله داسې محسوس کړی کومه سیاسي څېره یا کوم سیاسي ټیم ستاسو د قانون او بدلتون پر وړاندې سیاسي دیوال جوړوي
تاسې پوره ځینې توګه وګورئ قضاوت وکړئ دا ما قضاوت نه ده د ولسمشر د افغانستان وظیفه دا ده چې وطن د څېرو یا د ډلو د تمایلاتو په اساس نه بلکې د ولس د بنیادي غوښتنو په اساس باندې جهت وکړي چیرې سي ورځي مطبوعات آزاد دي آزادي د بیان سته آزادي د بیان دې حد ته رسېدلې چې څوک څوک خپلې خبرې ته مسؤول نه ساتي نو دا قضاوت د ولس ده دا هم قضاوت نه ده زه ټول سیاسي قشر د افغانستان ته په احترام ګورم سیاست د مینې ازدواج نه ده د مینې تړون نه ده سیاست د تاریخ جبر ده هغه خلکو سره به ګزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسینو په حیث باندې مطرح کړي دي نو حدود بسنجوي اما لوبې ته به هغه رقم سیاسي لوبې ته تاخیر ورکوي چې د ولس ارزوګانې ترسره سي او انشاءالله تعالی په هغه لارې روان
یو ځینې اشاره وکړه زینه فډلې خپل شخصي ګټو ته فعاله تا کار کوي دا کار کوي د دې مفهوم دا دی چې فارمان دي اسې چې سیاسي ډایرکټر پر اساس د کار پرمان خان جوړې
هغه ستاسو معلوم تر په وخت چې اصلاحات راولي چې چیږي څوک چې فساد کې اخته ای نو د شفافیت تعریف بکی یا با اور باندې عملی کی تلور اما بیام تاسو وایم چې ضرور داده چې موږ خپل ماحول درکو وخت چې افغانانو د تاریخ په لوی پړاو کې اتفاق کړی هر ستونزه یې حل کړې وخت چې موږ په نفاق کې یو ځانم تبا کړی اما دریس دا نه ده چې نفاق ډېر کړم اما دریس دا ده چې څنګه اتفاق ډېر کړم او په عین حال کې په اساسي تغییر یا انتقال باندې خبرې وکړو هغه څه ده 3% د افغانستان خلک د شپېته نه اوچت دي 10% د افغانستان خلک له 15 نه ځوان تر دي دا ځوانه ټولنه ده ضرورت د دې ده چې موږ دا پولسو چې ځوان نسل په واقعي توګه د افغانستان چښتن سي ځان په هره برخه کې په سیاست کې په اقتصاد کې په کارنې کې په ټولنې کې وګوري دغه اما بنیادي کار هر سالم انتقاد چې موږ باندې کېږي په سر وسترګو اموږ اما دریز او د ټول حکومت دریز دا ده سالم انتقاد هغه انتقاد ما ته زښتي ډېرې طرحې راځي له ځوانانو هر یو ځل بلم شخص او بېرته ورته تلیفون کوم یا زمینه برابروم ځکه همدا زمینه باید برابره سي د هرات ښاروال چې ما انتخابوو وختې مو 15 کاندیدان نه چې راته 15 صفحې ولیکې یو درس کلن ځوانو یوه طرحه یې لیکلې وه چې واقعا ښه طرحه ده هغه مو وټاکه دغلته نظام کې یو تغییر راځي او انشاءالله تعالی موینانو سره عینې طریقه باندې او نورو سره هر څوک څه غواړي له ما نه کار غواړي څه زه پوښتنه نه کوم چې پلارې څوک ده یعنی که یې څوک ده زه وایم طرحه دې څه ده په طرحې باندې موږ او تاسو انشاءالله تعالی ستونزې هم تعریفولی شو او هم د لارې کې د حل لارې کې هغه څوک چې ټاکل کېږي د حل لارې وړاندې کوي او سبا بېرته ورنه حساب اخیستلی سي چې ته څه راغلې خو دا دې کړي لکه چې تاسو له ما نه پوښتنه کوئ زه له هغوی نه پوښتنه کوی سم او ولس له دواړو نه پوښتنه کوی سي
ښاغلی ولسمشر یو بله اندېښنه چې په ولس کې ده تاسو د خپل صحیح وضعیت په هکله ولس ته څه ویل غواړئ څنګه یاستې صحت مو څنګه
که څوارلس ساعته ورځ کې کار او د دې انتقال شپاړس ساعتو ته د ناروغي شاخصي خو ناروغي که هر ډاکټر چې تاسو د منلو یا هر ټیم د ډاکټرانو چې تاسو د منلو وي راسي یو اساسي معاینه دې وکړي چې خبره چیره ده پښه مې خوږوه عملیات شوله دا برخه وشکېدله کوکونه یې وخوړل په لکړې باندې ګرځېدل جانکري مو ولید اینش د جانکيري دلته و ورون کې و بایسکل زغلول زه خېمې لوتې کړې د اولمپیک پورازي کې ځوانانو سره منډه وکړه، ځکه چې ما فاکولټي کې لس میله منډه کوله، ما هیڅ وخت سګرټ نه څکله یا بل عمل مې درلودل. نو لم پښه مې پایڅې کې مې بنده شوه، ولوېدم. اول وارې چې ډاکټر صاحب سیاوشه دا ولیدل، پښه مطلق چیرې سوې نه وه، اما دوم وار څو ورځې بعد زه مجبور وم چې لاړ شم روسیې ته. نو ځکه چې اته صدراعظمان او رئیس جمهورانو سره مې کتل، د افغانستان عزت په دې کې نه و چې ما څوک کراچۍ کې بیسي. نو ځکه درېمې ورځ کې پلستر چې راته جوړ کړی و، ما غوښتنه وکړه، ډاکټر صاحب سیاوشه وویلې، ویل تا غوندې بد مریض ما په عمر کې نه ده لیدلی. بل وار د اختر په کوچنی اختر په درېمې ورځ کې لاړم ګردېست، او ما عادت داده چې یوازې د عسکرو سلام نه نیسم، شپږ سوه هم دومره عسکر چې اول لاین کې و هر یو سره ما روغبړ وکړ. په هلیکوپتر کې پښه مې بیا مچو خوړل، او دا دوم مچو چې موجب دیدی شو چې عملیات څه، عملیات څه وای، عملیات نتیجې ته ورکړې، اووه هفتې اوونۍ د دې قاعده ده، اوونۍ خلاص شوې دي، اوس ګورې چې په خپلو پښو ګرځم.
اوس شاید وزن له ما څخه مې یو څه زیات شوی وي، یعنی ماشاءالله ډېر صحتمند ښکاري، خو پوښتنه دا ده چې د افواحات د سیادي افواحات نه وده دا پرېښېدل داسې چې ډېر منظم دي، دا یوازې فیسبوک افواحات نه شي کېدی، دا خبره ته حتی کلیو بانډو ولایتونو پورې ورسېده. کله کله داسې خبرې راوځي چې ممکن تاسو خبر نه اوسئ چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني په مجلس کې پرې وغونډې شوه. کله کله داسې افواحات راوځي چې دوی خدای مکړه سرطان لري، یا حتی تر دې حده چې خدای مکړه سرطان فوت خبره شوې وه، یعنې تر دې حده کوم څه
ولا ډېره ښه خبره.
زه دا وایم چې دا خو زه نه شم کوی، عادي فرد نه شي کوی، تا څوک منظم کوي، باورمند دی چې منظم څوک کوي، څوک کوي.
لومړی دا ووایي نه فصل د خدای چې دوی ویلې چې مړ یم، ځکه پس له دې نه هر چا چې دا وز اورېدلی خو دومره دوی باندې باید باور ونه کړي. که څوک دا وز برنه چا خبره هم اورېدلې وه نه، هغه ته چا ویلي وو چې ویلې ما د مرګ اوازه له حده ډېره سوې چې په واقعیت باندې بدل سوې. او لومړی شي ته وګورې، ځینې القې دې نتیجې ته رسېدلې دي، دا فرضیه غلطه ده چې د افغانستان راتلونکی خدای ناکده اما په ځوان باندې تړلی، او فکر کوي که زه ونه اوسم خدای ناکده افغانستان به بنیادي بې ثباتي خواته ځي. دا ولس یو قهرمان ولس ده، راتلونکی په یو فرد باندې تړلی نه ده. هغه یې تاسې کار دی، ما کار نه ده، تاسې ژورنالیستان یې تحقیق وکړئ څوک خبروي. خبره دا ده چې غلط دي، اما بدترین وخت کې چې پس له عملیات نه راوم زه څه وخت راغلم، هغه سر دوه نیم بجې ورسېدم چې یو نیم بجې کابل کې انفجار وسو. سهار تاسې ما چیرې ولیدلې؟ اول د امنیت شورا، بیا د کابینت افغانستان. په ماښام کې تاسې ما شاه شهید کې ولیدئ که نه؟ کوم وخت که پښه په حرکت کې نه وه، آیا مغزه له حرکت لوېدلې دي؟ اما کمترین مدت کار اته ساعت است. په هغه حال کې برید اوس برته رسېدلې، انشاءالله تعالی ولس به نتیجه په اساسي توګه وګوري. اما هیله ده، هیله مې څه ده، ام له تاسو نه مسؤله د ژورنالیستانو نه چې افکار ترتیبوي، دا وڅېړئ چې څوک چې داسې دا لوی دروغونه خپره کوي، د لوی دروغ دلیل څه ده، او لوی دروغ ځان وخت چې معلوم سي نتیجه دا ده چې انشاءالله تعالی بل وارې که دوی دروغ ووایي بیا به څوک یې نه مني. هغه ډېر فرمایشي منونکې لري، بیا هغه نو هغه کار ده که څوک دا غواړي چې فکر کوي چې او دا ډاکټر صاحب عبدالله اوس مدبترین مناسبات شاید په سیاسي تاریخ کې ولرو، یا ورځ موږ منځ کې دوه خبرې بدل سوي دي. او د انتخاباتو په دوران کې تاسو شاهد یئ چې ما یو انتقاد په ډاکټر صاحب عبدالله باندې وکړی، او ورځ یې سره کېناستم دا مې ورته وویلې، ویلې ولې؟ ما ویلې ځکه چې زه پوهېدم چې یو ورځ به ما وټاکینو، او دا ضروره ده چې سیاست باید په اخلاق باندې بدل سي، او هیله ده چې ما ثابته کړې چې اخلاقي سیاست په افغانستان کې ممکن ده.
که اجازه راکړئ چې پیغام سره څو خدای وبله پوښتنه چې خلکو شریک کړی چې بیا ولسونه وایي چې مډرن جګړه تاسو د سیمې هېوادونو ته تشریح کړه، داعش د یو خطرناک په دې توګه تاسو تعریف کړه، ولې د ننګرهاریانو آواز لا د ارګ څخه نه دی اوچت شوی چې داعش یې وحشیانه وژني؟
آواز چیک شو؟ نه آواز چیک شو، او اقدامات مم تاس شای دوسی زنه غورم چه خبری وکم زه غورم چه اقدام وکم او انشالله نگرارین به اقدام ووی من این لطس نه جم سرگزی سیم جم سرور سیم لازادی رادیو نه دشم شدل تلویزیون نه او اتاسو طول وطن والو نه او اتاس اولیدون کنه